پامنسان کی د مازیګر شپږ بجې سوي السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله د خبری مجله د سر راپور کې مو دا موضوع څېړل چې ولسمشر غنی وي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي د قوې استعمال د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه منل سوی افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د استرالیا پولیس وایي یوه تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیډنی کې یو کس په چاقو وواژه او بل یې ټپي کړ. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نوي منل سوی افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال په خبرو کې وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. ده زیاته کړه
منه مدر سرداده چه دی امنیتی و دفاعی قوا راتون کی بانده به هیچ نوا معامله نکیگی. هیچ موافقت نامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوې. د امریکا او طالبانو خبرې د اگست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې او د اگست په دولسمه پای ته ورسېدې. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریځ نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایي شرکت به هره ورځ درې پروازونه کوي او شاوخوا زر حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 150 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صابر له سعودي عربستان راپور راکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز مجرغله ازادی رادیو او ریاوز هم یو چو بحرانی خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشی کړي چې له لسو ورځو راهیسې په نامعلومه تورونو بندي ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په درېیمه نیټه توقیف سوه او یوه ناڅرګند ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دی د اعتماد ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. د استرالیا پولیس وایي یوه تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیډنی کې یو کس په چاقو ووژه او بل یې ټپي کړ. حمله کوونکی تر غرمې وروسته په سیډنی کې خلکو ایسار کړ. د دوه کسانې په چاقو ووهلې. یوه 20 کلنې ښځې په اپارتمان کې ساور کړه او یوه 40 کلنه ټپي سوه. پولیس او شاهدان وایي چې برید کوونکي الله اکبر نارې وهلې او غوښتل یې چې د سیډنی په مرکزي سیمه کې نور کسان هم په چاقو ووهي خو بریالی نه سو. پولیس وایي دا پیښه له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. دې پیښې د استرالیا د تر ټولو ستر ښار چاري نن ټکنې کړې. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. خلکو وروسته له هغه په لاریونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو د پارلمان د منحلېدو د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او همداراز چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. د خبرونو پای
رادیو ته وژیست. ولسمشر غنی نن امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل:
تاسو دنده مقدسه دنده د دې وطن ساتنه ده، او زه پایز سرکماندان دی اله خپل صلاحیتونه تاسو ته انتقالوم.
خلک وایي دختر درې ورځې په امن کې تیر کړي.
سومره چې امنیت ښه کېږي، هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکۍ نه کوي، چکر ورته ځي.
یوازې په کابل او هرات کې د کانګو ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. د پکتیا اوسیدونکي وایي د سټو کنډاو په سیمه کې د یو مناسب پارک ورته جوړ شي.
خوست پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډېر ښایسته هوا لري. غوښتنه به مو دا وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځایونه باید جوړ شي دلته.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په دې وروستیو کې کمه سوې ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د قوې استعمال د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی چې نن یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې وویل چې د امنیتي ځواکونو مبارزه برحق ده، ځکه چې د افغانانو لپاره ترسره کیږي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلی غنی د ملي دفاع وزارت په تالار کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کول وویل:
تا روزی که پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوه است. اتاس وظیفه دار نه ده چې راسی وګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځخوازي. اتاس دنده مقدس دنده د دې وطن ساتنه ده، او زه پایز سرکماندان دی اله خپل صلاحیتونه تاسې ته انتقالوم چې تاسې تر آخري دقیقې پورې په عزت او په افتخار قوه استعمال کړئ او دا وسطه نه وساتئ.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړه چې د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري، او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مخته ځو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خپر شوي وو، او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس ستانکزي له لوري ویل شوي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو له سره جوړېدو ته اړتیا ده. هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل، خو یاد موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیچ نوع معامله نکیگی. هیچ موافقت نامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ، او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تر سره سوي. خلک وایي چې دا د طالبانو لخوا د نا اعلان سوي اوربن په معنا د فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافی ښې تیرې شوې. کومه لوی امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو تر اوسه پورې. الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي. په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ورته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مهاله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه وو. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې وو هغې ټول ته تلیو د اختر مبارکیانو مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډیرایو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نا اعلان شوی اوربند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي:
دا اختر رښتیا هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. دا اختر درې ورځې بغیر سلرم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه، نامنو نامنو ولسوالیو څخه ټول ځوانان راغلي وو. او اوربند داسې اوربند و چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول و.
زه د مساکلات څخه راغلی یم. خدای یار وخت دی دا من اختر راولي. موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول سوی دلته. بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دې پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
په کونړ کې هم د لوی اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوښۍ ولمانځه.
دلته د اسدآباد اړوند دم کلی خوړ کې ټالونه او زنګوګانې لګول شوی او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوښۍ لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوښتي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوښۍ کې تیرې کړي، نو ځکه خو خوښي په اتڼونو لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله سګنی اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو، بلکې د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و. ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلام آباد خاص همدغه نور ځایونه ته راوتي دي او تر د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند اخلي.
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی د ډاډ ورډ او ډور اخترون چې موږ قتل هغې کې د ځینې چاودنې بکې دلې بل څه بکې خدای دې نور هم دغه د جنګ ټغر ټوټ کړي.
دوی په جنگ کې لخکېلو خواوو غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښان راتلونکي دپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلق دا امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 1000 زیات کسان مړه شوي دي. ناجي ساپۍ د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې راستولی دی.
اتریش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستر ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښه یې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
په څه ملال کړی هغه خلکو دم ورکولو چې دی کیسه غوښه مې معده کوله چې نه پوهېږم چې څه شي نه ماله پیدا شو. زړه بدوالی مې و، لرزه راباندې زیاته راتله او تبه وه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتیایي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال له کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستر ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداري لري نو نه پوهیږي چې لور یې د څه شي له امله په کانګو اخته شوې.
هیچ نفهمیدیم. امید از دین روز حمله سر شامد وضعیتش خوب نبود. از دین روز که یک ذره خوب است منتها همی گروپ خونش که بالا بره انشاءالله صحت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 206 نوې پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سېشنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمېرې په لاس کې نه لري.
دوسته او شپږ نیوی پیښې تفصیلی چې د هغوی له جملې څخه 2 مړینه ده چې ممکن څو ورځې وروسته نور ارقام د هفتې په اخر کې راشي.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په 3 ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې چې 25 کسان وقتی اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي اما بایو چې د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو راغلي دي.
د دغې ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهمه نښې د سر درد، تبا، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجي ساپۍ راپور مو اورېدی. د پکتیا او خوست ځینې ځوانان له چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند سټو کنداو په سیمه کې د تفریح یو مناسب ځای جوړ کړي. دغه سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده د پاکې هوا تر څنګ له طبیعي ښکلا څخه برخمنه ده. احسان آریان له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ یې طبیعي ښکلا د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. په دې لا راتلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټرو ښکته کیږي، د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي. د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر پکتیکا کابل او یو شمېر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمېر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، دې کې څلور درې ولایتو خلک را یوځای کیږي او تفریح کوي. که چیرته ولایتي اداره د تجارانو تشویق کړي نو دا ډېر ښه تفریحي ځای بدل شي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه اوسیدونکی. د مناسب ځای د خوست پکتیا او نورو ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده. غرونه دي، ډېر ښایسته هوا لري. غوښتنه به مو دا وي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم مې ثقلا ځلاند، یوازې چکر ته راغلی یو. دلته ځکه د اختر ورځ ده، خو دلته داسې څه نه وینم. یوازې یوه زنګیه ده، هماغه په جک سر باندې ده، هماغه کفایت نه کوي.
د غوزبنانو غوښتنه مو د ګردیز له خروال اسمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړې او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال موږ دته هڅولي ترڅو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کنډو سیمه د تفریح په ځای بدلول غواړي چې له دې وړاندې د ګردیز ښار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اورزګان کې مدني فعالان او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچونو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې او ورځې تېروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباری باور ازادي راډیو ته داسې وایي.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي، هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیات کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیمن د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې وه چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل اخن و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې وه، هغه مهم کسان یې په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخن سره ولاړ و د هغه تر څنګ یې جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچنو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پوځي چارواکي مې خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی. په چارچنو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې ستاسو.
چارچنو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 100 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو، تر یو او یا هم دوه کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچنو خلک ډېر متنفر وو. کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچنو کې، هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضی کسان صحوي وسولې چې بعضی شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټرسکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضی صحوي وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضی د دولت پشتبان و، هغه هم د لاسه ورکړل. هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده، حتی تر ننه پورې هغه چارچنو خلک د حکومت سره تر ننه پورې هم د هغه تضادي حالت.
دغه قومي مخور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچنو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران ژوند کوي، بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران چارچنو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی او مدني فعال جاوید خپلواک.
هغه دی هلته داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وس نه پرسیږي. منطقه خلک هم ورسره ولاړ دي، ځکه داسې طبیعي هغه منطقه خلک دوی د منطقه خلک دی بس ورسره ولاړ دي، په قومي توګه یا په کلیوالي توګه ملاتړ هم د منطقه څخه لري.
یوازنی علت هم په نظامي سکتور کې پسات دی، ځکه زموږ سره ډېر ښکاره ثبوتونه ده جسته چې دلته بعضې ولسوالۍ ته قومندانان د پیسو په مقابل کې هستي. حال دا چې دلته یو قومندان غلی و کور ته به خلک ورکله یو کس ته چې ورور پیسې راکړه دونې پیسې زه چې پلانکې ولسوالۍ ته د قومندان په صفت لږم. پسات ته دې لامل سو چې موږ ته د څلورو کالو راهیسې اوس په دوه یا درې کیلومتر کې زموږ کمربند دی، یعنې پرمختګ نه لرو، هېڅ لاسته راوړنه نه لرو.
دا ورزګان ولایت امنیتي مسولین هم منی چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د ورزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې دي او د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره خبرې کوي چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي، نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولای او لمنځه یې نسي وړی.
تعداد زیاده رهبری طالبان در سه در گذشته ها هم از ولایت روزگان بودن، البته فعلا هم تعداد اکثریت ملا برادر است و در سابق ملا تاجالا ملا فاضل بودن. بسیار کسایی بودن که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبان از ولایت روزگان بودن، اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبان بازی کردن. فعلا هم در نقش اساسی به دست از زمین ها هست شش نفر از رهبری طالبان در ساحه موجود هستند، سه نفر همونجا نامزاد شدن، نامزاد شدن عروسی میکنن. عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته، بدبختانه موفق نبوده. ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجه باشه، ما بسیار با ادب مردم است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې چرچنو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي. چرچنو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهد ده. پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی، نورو ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د دې خبرې مجلې وروستی راپور اخلو. پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ سوداګري اندازه کمه شوې ده. جرمني له هغو هیوادونو څخه دی چې له ایران سره د 2015 نه د کال اټومي تړون لاسلیک کړی و. نوریا سنوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 295 میلیون ډالر کې کم شوی دی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه غواړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویترز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمني د سوداګرۍ اتحادیې رویترز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوری شي او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمی میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسه او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته یې چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روان میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنکړی شي چې خپل تیل وپلوري نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
آزادي خبری مجله اوري.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشته نگاه نه اوري.